بجی شوی د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي چارواکي په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي، د افغان حکومت یو پلاوی هم هلته رسېدلی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رسمي دولتي ځواکونو په تشکیل کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د ادغام پالیسي جوړه شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وایي د سولې لپاره د دوی مذاکره کوونکي هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به له بېلابېلو لورو سره خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې تر 90 زیات طالب وسلوال وژلي. او د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادر ولایت کې د الشباب پر مرکزونو بمباری کړي. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د دوی مذاکره کوونکي هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر استازو سربیره د طالب استازو سره هم وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادۍ راډیو ته وکړه. بلخوا طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره یو بل پړاو مخامخ خبرې کوي. طالب ویان سبی الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي، په نننۍ لیدنه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم برخه ولري. ویل کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو فرصت پاکستان برابر کړی. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پورز ویلی وو هیواد د دوشنبه پورز د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابروي. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادۍ رډیو ته وویل د افغانستان مذاکره کوونکي هیئت هم په عربي متحده اماراتو کې دي. نوموړي د دې هیئت د لیدلو کتنو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکو ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابو ظبي ته رسیدلی دی او امیدواري چې دغه ټیم هلته خبرې وکړي او د غونډې جزئیات به بیا له ناستې وروسته تاسو سره شریک شي.
بلخوا نن له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ غونډه وکړه. په غونډه کې د مشورتي بورډ غړو د افغان دولت له لارې د طالبانو سره پر مذاکرې ټینګار وکړ. وی ویل د هیواد اساسي قانون له مخې د خبرو اترو صلاحیت د حکومت دی نه د سیاسي ګوندونو. د ارګ خبر پاڼه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخلي وی د سولې په اړه چې کوم اقدامات کیږي له ټولو سره شریکیږي او پټ څه وجود نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنو داعشیانو په ګډون 90 تنه وسلوال وژلي او څلیرویشت نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت وایي د عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا، اروزګان، کندهار، زابل، هرات، فراه، بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې شوې دي. بلخوا ولسی جرګې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه چې ویل کېږي دغلته په هوایي بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ژوبل دي د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون په نننۍ غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه په ځانګړې توګه په هوایي بریدونو کې چې په کونړ کې وروستۍ پیښه شوې باید جدي څېړنې وشي او ولسی جرګې ته په دې اړه معلومات ورکړل شي. د دفاع وزارت ویان بیا په وروستیو کې ویلي دي چې د کونړ د پیښې په اړه د دوی جدي تحقیقات روان دي او هغه کسان چې په بې غورۍ پړو پیژندل شي د قانون سره سمه سزا به ورکړل شي. په دایکونډي کې چارواکي وایي د طالبانو او پولیسو ترمنځ وروستیو نښتو کې دواړو لورو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وختي. سیمه ییزو چارواکو ویلي د دایکونډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې دغه نښتې شپه وړاندې رامنځته شوې او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوستو سقوط وکړ. د دایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې نښتو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او شپاړس طالب وسلوال وژل شوي. د نوموړي په وینا سیمې ته تازه مرستندویه ځواکونه هم رسېدلي او جګړه اوس بېرته مهار شوې ده. لازادی رادیو نه خبرونه وری. د امریکا پوزوی د سومالیا په بنادر ولایت کې د الشباب له سختريزي ډلې سره تړلې دوش پیته وسلوال وشلې. په امریکا کې په افریقا کې د امریکا د پوز کمانډانۍ ویلي د الشباب ډلې څلور د شوسلوال د شنبې پورس په څلورو هوایي بریدونو کې وژل شوي او اته ویش نور یې د یک شنبې پورس په دوو بریدونو کې لمنځه وړي. او د امریکا هوایي ځواک فضا ته د جی پی ایس د یو پرمختللي سټلایټ د استولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې سټلایټ د استولو هدف د روسیې په شمول د دښمن د ګواښ په وړاندې لا ډېر دقت او امنیت رامنځته کول ښودل شوي. ټاکل شوي چې د سټلایټ د وبخې ټاکل شوي چې دا سټلایټ به سبا د فلوریډا ایالت له یو پوځي کم څخه د دریو د نهو توغندیو په مرسته فضا ته واستول شي. تاسو د ساده رادیو نه خبرونه اوریدل.
لا ساده رادیو ما خمنه خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې و باوری چې د افغان حکومت یو پلاوی په داسې حال کې متحده عربی اماراتو ته رسیدلی چې طالبان او امریکایي چارواکي هلته خبرې کوي. آیا افغان چارواکي او طالبان به هم خبرې سره وکړي؟ په دې اړه د یو با خبره څارونکي نظر پوښتو.
د خارجیانو په ټولو باندې خبرې کیږي که په هغه توافق رالی کېدلی شي چې بیا به په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې وي.
د کورنیو چارو وزیر وایي د هیواد د رسمي ځواکونو په تشکیل کې د خپل سر وسلوالو ډلو د ادغام پالیسي جوړه شوې ده. د دوو ټولنو لخوا شوې نظر پوښتنه ښیي چې د فساد، لوږې او نورو ستونزو ترڅنګ د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې پر وړاندې لوی خنډونه دي. له خوست څخه ولسي جرګې ته یو شمېر معترضانو نوماندانو نن د اداري کمپلکس مخې ته چې د والي دفتر او نورې ادارې پکې دي د تحسن خیمې ودرولې.
ترڅو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رایې په شفاف ډول ونه شمېري، بایومتریک له بایومتریک پرته رایو څخه جدا نه کی، تر هغو به زموږ د مدني حرکتونه دوام لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغان حکومت یو پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلی. اجرایه ریاست وایي تمه ده چې دا پلاوی به په اماراتو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو بیان کې ویلي دي استازی نن له امریکایي پلاوی سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د یوسف خان زدران په راپور کې.
افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له سیاسي اساس سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته لیږلی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال فریدون خوزن نن مازدیګر مهال ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی د افغان حکومت په استازیتوب ابوظبي ته تللی ترڅو د امریکایي، پاکستاني، عربي استازو او طالبانو سره د سولې په غونډه کې ګډون وکړي.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکو ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابو زبی تر رسیدلی دی او امیدوار یم چې دغه ټیم هلته خبرې وکړي او د غونډې جزئیات بیا له ناستې وروسته تاسو سره شریک شي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتو یو پلاوی او د طالبانو سیاسي استازي نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې اترې ترسره کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ نن دوشنبه د مذاکراتو یوه بله غونډه ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. که څه هم د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه څه یادونه نه د شوی چې استازي د افغان دولت له پلاوي سره هم ګوري کنه، خو اجرایه ریاست بیا د لیدو کتو په اړه خوشبيني څرګندوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ ویل هیواد یې په 18 منیټه د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړې ده. ولسمشر یې مانی بیا له دې وړاندې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو په خبرګون کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره لټولو هڅو ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د سولې اصلي خبرې د خبرو لپاره ټاکل ټاکل شوی پلاوی ترسره کوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دولتي پلاوي سره د طالب استازو لیدو کتو ته د شک په سترګه ګوري. له ډلې احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل دی وی هغه پلاوی چې متحده عربي اماراتو ته د ملي امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ تللی، هغه به یوازې د سعودي او قطر له امنیتي مشاورینو سره وګوري، نه د طالبانو سره. طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، نه له افغان دولت سره. په همدې ډول طالبان حاضر دي چې له ګوندونو سره خبرې وکړي، نه له دولت سره. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د هڅو په دوام د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ویلي تمشته چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغانان یوې روغې جوړې ته ورسیږي. جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي د امریکا په شمول د افغانستان متحدین له طالبانو سره د سولې په برخه کې د سهولت د رامنځته کېدو رول لوبوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ویلي د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب هیڅ هیواد نشي کولی طالبانو سره خبرې تر سره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت یو پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته رسېدلی. آیا دا پلاوی به هغو اهدافو ته ورسیږي چې افغان حکومت او عام افغانان یې لري؟ آیا دوی به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري؟ په دې اړه د بحث لپاره مې د طالبانو د واکمنۍ د محل له یو چارواکي سید اکبر هغه سره چې د سولې د روانو هڅو له جریانه به خبره دی د ټلیفون پر لیکه خبرې وکړې. ښاغلی اکبر هغه لومړی په دې اړه خبرې وکړې چې آیا طالبان او افغان پلاوی به خبرې سره وکړي؟
زما فکر باندې د مخه چې امریکایانو د طالبانو سره دا خبرې کړې وې چې د افغانستان خلک ومني، هغه طالبانو نه ومنل. بیا وروسته په دوم وار کې دا ورته ویلي وو چې د نظارت به شي کوي، هغه هم طالبانو نه ومنل. زما فکر باندې طالبان یوازې د امریکایانو سره اوسنۍ خبرې کوي، کېدلی شي چې بیا وروسته خبرې به د طالبانو د مذاکراتو په وخت کې چې هغه اوس البته اوس به د توافق د خارجیانو په وتلو باندې خبرې کېږي، که په هغه توافق رالی بیا مذاکراتو زمینه برابره سوله، کېدلی شي چې بیا به په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې وي او د دوی ترمنځ به مذاکرات کېږي.
په داسې حال کې چې طالبان او امریکایان په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي، هلته هم مهاله د افغان پلاوی د افغان حکومت د پلاوی حضور څه معنا لري؟
کېدلی شي چې هلته به د طالبانو ماوره نور خلک هلته شته، لکه امریکایان دي، مثلا سعودیان دي، یا نور څوک دي، یا د اماراتو څوک وي. د افغانستان پلاوی به کېدی شي د هغو سره د خبرو په مستوا باندې سر خلاص کړي وو، د خبرو معلومات به ځان ته وکړي چې څه ویل شوي دي، څه ویل کېږي. زما فکر باندې چې هغه مجلس چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ کېږي، زه فکر نه کوم چې په هغه مجلس کې دي.
ولې په هر حال د پلاوی هم مهاله تګ متحده عربي اماراتو ته ستاسو په نظر یو پرمختګ دی د سولې د خبرو په بهیر کې؟
زما خپل نظر د سدي چې خبره دا چې د افغانستان خلک هم وي، طالبان هم وي، خارجیان هم وي، چې دا درې سره هغه طرفونه دي چې د افغانستان په معضله کې رول لوبولی شي، په جنګو کې درې سره داخل دي. اما لیکن طالبان چې اوسنۍ خبرې کوي، هغه یوازې دوی وایي زموږ خبره تر امریکایانو پورې تعلق لري، چې هغه د امریکایانو د وتلو خبره ده، هغه وتل یوازې په امریکایانو پورې تعلق لري. کېدلی شي چې دوی به په دغه وار کې د طالبانو او د امریکایانو او د افغانستان د حکومت خبرې به ونیسي، سره لیدل به نه وشي. نو البته که یوازې د امریکایانو د افغانستان د پلاوي خبره سره وشي، هغه کېدلی شي چې ونیسي، یا د نورو خلکو سره چې نورو ملکتو خلک راغلي د هغو سره خبره وشي، کېدلی شي چې وشي. ما فکر باندې طالبانو په وجود کې به خبره نه وشي.
اغه سب ک یو ځل سړی دغه ټول خپل تعلقات له طالبانو سره او له افغان حکومت سره یوې خواته پرېږدي، د سولې اوسنۍ هڅې په کومه مرحله او پړاو کې دي؟
زه پکې څه چې دلته خبره هم ډېره اسانه هم نه ده. مثلا امریکایان دا مطلب لري چې سعودیان او پاکستان په شمول د اماراتو دا دې ته متوجه کړي چې طالبان په دې باندې قانع کړي چې په افغانستان کې یو عدد دوی یا دوی عدد دوی پاتې وي، او طالبان خو مطلب لري چې موږ د امریکایانو سره خبره کوو، امریکایان یګانه په افغانستان کې قدرت واک د دې لري چې موږ سره په توافق ته ورسیږي چې د افغانستان سره موږ وځو، ځکه چې موږ جنګ په دې نسبت باندې شروع کړی دی. زه فکر کوم چې طالبان به په دې توافق نه ورسیږي، سعودیانو پاکستانیان په شمول د امریکایانو چې دلته دوی ته عادي ورکوي، ځکه چې د طالبانو یوه ادا یا دوی ادې یا د چمبکان چې وکي یا لس ادې دا سره یو شی دي. نو زما په فکر باندې موضوع اوس هم پیچیده ده. زه فکر نه کوم چې دا موضوع به دونه اسانه شي لکه خلک چې امید ورته لري، خو خدای دې وکړي چې موضوع اسانه شي، یو اندازه توافق راشي. البته دش توافق چې هغه د افغانانو په ګټه توافق وي.
سید اکبر اغا و چې له کابله د ټلیفون پر لیکه خبرې راسره کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د خپل سر وسلوالو ډلو د ادغام لپاره پالیسی ترتیب شوې ده. وایس احمد برمک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پر دې پالیسی په امنیت شورا کې هم بحثونه شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت به د خپل سر وسلوالو ډلو ترڅنګ د قانون ماتونکو زورواکو پر وړاندې هم جدي اقدام وکړي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د ادغام او تنظیم لپاره پر ترتیب سوې پالیسۍ بحثونه سوي دي. وایس احمد برمک وایي د کورنیو چارو وزارت له دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست سره په ګډه پر دې پالیسۍ کار کړی دی. ښاغلی برمک زیاته کړه
هدف داده هغه غیر مسؤول وسلوال کسان که د افغانستان په هر برخه کې وي باید قانوني او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي. دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه پالیسی ترتیب کړي. پالیسی ترتیب او په امنیت شورا کې دوه درې وارې ورباندې بحث شوی. د دې پالیسۍ د تطبیق لپاره یو طرزالعمل هم ترتیب شوی دی.
د کورنیو چارو وزیر تمه وشوده چې پر روانو څو اونیو کې به په افغان ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام لپاره د ترتیب سوې پالیسۍ عملي کېدل پیل سي. وایس احمد برمک ویل حکومت تمه لري چې د دې پالیسۍ په تطبیق سره به په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونه تر ډیره کنټرول او د دوی د خپل سرو کړنو مخنیوی به وسي. تر دې مخکې له څو ولایتونو شکایتونه سوي وو چې دغه زورواکي په ځینو پروژو کې ونډه غواړي او د حکومت د عوایدو ټولولو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. خلکو شکایت کړی وو چې دغو وسلوالو زورواکو او خپل سرو وسلوالو په یوه او بل نامه زور زیاتی ورسره کړی دی. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري پورستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال له هغو مؤسسو او بنسټونو باج اخلي چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو او شاري برخو کې پراختیایي پروژې عملي کوي. له کندوز څخه هم پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې د غیر مسؤول وسلوالو د زور زیاتی له کبله ګڼو کورنیو اعتراضونه کړي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو لست ترتیب سوی او د ټولو د نیولو لپاره تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هیواد کې به د غیر مسؤول وسلوالو ترڅنګ د زورواکو په وړاندې هم چې زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کوي اقدام کیږي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د هیواد په 15 ولایتونو کې د کلید ګروپ او د افغانستان لپاره د بشري خدماتو د پراختیا د مؤسسې موندنې ښیي چې د سولې عالي شورا ستونزې وزګارتیا، اداري فساد او لوږه د سولې پر وړاندې لوی خنډونه دي. د کلید ګروپ مسؤلینو نن په کابل کې د سولې او اوربند په اړه د خپلو فعالیتونو نتیجه چې د مدني ټولنو په مرسته ترسره شوې په یو مشورتي غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د دې شورا د فعالیتونو په اړه انتقادونه ردوي او وایي د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې د بهیر د بریا لپاره هلې ځلې کړي دي. د وصل وصال په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د کریډ ګروپ مسولین وایي دغه فعالیت د افغانستان لپاره د بشري مرستو د پراختیا موسسې کانټر پارت په مرسته په کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کړی او په یادو ولایتونو کې د سولې پر څرنګوالي او پر وړاندې د پرتو ستونزو او اوربن په اړه د مدني فعالانو نظرونه پوښتلي. د کلی رادیو مسول محمود مبارز د سولې اوربن په اړه د حکومتي چارواکو او مدني بنسټونو له فعالانو سره په یو ګډه مشورتي ناسته کې وویل چې دغه نظر پوښتنه د ګردي میزونو او د همغږۍ د ناصر لارې شوې. ښاغلی مبارز وایي په یادو پنځو ولایتونو کې مدني فعالانو د سولې په اړه د شتو فرصتونو ترڅنګ موجوده خنډونو ته هم اشاره کړې.
یک شمار زیادی از کسایی که از نهادهای مدنی در این سری از نشست ها با ما اشتراک داشتن
دیوایی یو شمیر هغو کسانو چې له مدني ټولنو نه موږ سره په دغو ناستو کې ګډون کړی او د سولې عالي شورا په رهبرۍ او پریکړو کې د ځوانانو او ښځو د کمرنګه ګډون په اړه انتقادونه کړي. اداري فساد او د وزګرتیا د کچې لوړېدل د سولې په وړاندې عمده ستونزې ګڼل شوې دي.
مشکلات اساسي فراراه سال شمارده میشد.
د نوموړي په خبره مدني بنسټونو د سولې عالي شورا فعالیتونه بې اغېزه وبلل او د دوی د زیاتو معاشونو او د حکومت او د دغې شورا ترمنځ پر نه همغږي انتقادونه درلودل. دا شان لوګه او سیمایزه شخړې هغه نورې ستونزې بولي چې د دوی په خبره حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. ښاغلی مبارز وایي مدني فعالانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه مثبت او منفي نظرونه لرل چې ځینو په حکومت او ځینو په طالبانو نیوکې درلودې. د دغه راپور له وړاندې کولو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان د دغه راپور د چمتو کولو پر څرنګوالي انتقاد وکړ او وویل چې په دغه راپور کې دقیقې شمیرې او د هغو کسانو سره چې خبرې شوې د دوی شمېر او سن نه دی ذکر شوی. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال خیر محمد نیرو د کارموندنې او له هیواد بهر د کار لپاره د ځوانانو د لیږلو خبره وکړه او وویل چې په دې برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو سره خبرې شوې دي. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې په دې وروستیو کې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه هڅو زور اخیسته.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لخوست ولایت څخه ولسی جرګې ته یو شمیر معترضو نومندانو نن د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. دوی وایي تر څو چې د حکومت یو باصلاحیته پلاوی د دوی د شکایتونو اورېدو لپاره ورنشي نو د خوست اداري کمپلیکس به چې د والي دفتر او له څلوېښتو زیات ریاستونه او ادارې پکې د بند وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د ولسی جرګې نوماندانو د اداري کمپلیکس په مخ کې د تحسن دوی لوی خیمې درولې دي او په یادو خیمو کې نوماندان او د دوی یو شمیر پلویانو توشکې غوړولي او وایي تر هغه چې مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو د څېړلو لپاره ځانګړی پلاوی راونیلیږي د اداري کمپلیکس د خلاصولو اجازه نه ورکوي. د ولسی جرګې یو نومان عبدالبصیر حقمل آزادۍ راډیو ته وویل
خصوص کې هغه نوماندان چې دوی سره ظلم شوی دی هغه غوښتنه چې موږ کمیشنونه کړې وي نو هغه غوښتنه ته دوی لسرسای ونه کړ. دوی نو په خطر موږ لارم بند کړه او نن وروسته موږ د خوست اداري کمپلیکس ټول مخه وتړلې په دې کې موږ تحسن خیمې ورغولې. انشاء الله الرحمن دا به تر هغه پورې د خیمې کې دلی تر څو پورې چې دغه ولس غاګ تر مرکزی درې پر نیو سره مرکزی درې دلته پلاوه نیو رسته ولای هر یو صندوق وای وای موږ سره نیو شمیرلې.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولی واحد زای هم وایي په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې په بشپړ ډول بندي دي او تر هغه به بند وي چې د دوی غږ واوریدل شي.
د خوست اداري کمپلیکس مخې ته دولتي ادارې په کامله معنا سره بندي او تر هغه به بند وي تر څو چې زمونږ غږ وانه وریدل شي. تر څو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رائے په شفاف ډول ونشمیري هغه شکایتونه چې دوی تسپارل شي وو مستند وو او په هغه کې پاکستانی اتباعو د مشخصو کاندیدانو د لپاره رائے اچولې وي هغه باطل اعلان نه کی بایومټریک له بایومټریک پرته رائے څخه جدا نه کی تر هغه به زمونږ دا مدني حرکتونه دوام لري.
بلخوا د خوست دیوالی ویان طالب منګل وای چې ولایتي اداره هڅه کوي چې معترض نوماندانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. دول اعتراض کوونکي د خپل حرکتونه قانوني کی
مونږ پټاکنو کې د مداخله حق نه لرو خو د مشترک مجلس په پایله کې چې د دوړو کمیسیون مسولین په کې برخه درلوده تقریبا یو تفاهم تر رسیدلی او همدا شان له اعتراض کوونکو سره د خبرو او د موضوع د حل په مخه یو پلاوی هم ګمارل شو. دا چې نوماندانو د اعتراض خمی وهلي دا د دوی حق دی خو له دوی غوښتنه لرو چې خپل مدني حرکتونه قانوني کړي او د دولتي دفترونو تړلي د حل او قانوني لارنه
د یک شمې پورز د خو خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ویلي ویل چې د ټولو رایو د شمیرلو صلاحیت له دوی سره نشته، خو که د ټاکنو مرکزي کمیسیون دوی ته په دې باب لارښوونه وکړي نو دوی په بیا شمیرلو کې ستونزه نه لري. بل لوري ته یو شمېر کتونکي هم په دې نظر دي چې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو ته په کتو دي یا د مشکلاتو ته قانوني حل لاره وموندل شي. نږدې څلور کاله وړاندې په خوست کې په همدا ډول یو مدني حرکت ځانمرګی برید شوی و چې اتلس کسان پکې وژل شوي او تر اتیاو ډېر پکې ټپیان شوي ول.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او بعد له سلام دا زړه ده دا فریاد ده موږ غریبان یو د چارۍ ول پاکستان خپل وطن ګل وطن ته راغلي یو دلته اوس نه جینه راکړي نم جینه ستا همسایه پراتی پاکستان ته چې کوم وروڼه دي موږ جي ضرورت یي مریض جي کار ته جي یو شپ سي جي دغلته ولاړ سي مخ ته خو به یې ویلې پر شپه 2000-3000 روپۍ اخېستي اوس داسې مسلمان ما بله ورځ ولیدی چې راغلي او راپتنګ شو غریبان خلک یې یو روپۍ درکم نه وایي $200 راکا خیر وایي سل روپۍ کې به ډالرو کې چې سل پیسې کمې مې نه کېږي زینه در تلګوم ویزا په $100 $200 باندې موږ ته ویزا لګی کو اوس په $200 روښه $100 باندې موږ ته ویزا موږ د ډالر سکانه د لیدل $200 غواړي به خدای په لاس د قران په لاس زموږ چارواکو ته دی موږ صدر ساتل دا غوړ سیږي ته سم سړی راولېږي. والسلام.
السلام علیکم دا پکتیا سمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختن می د ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا ده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کندو کفر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړې. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډی پټان ولسوالۍ څخه د پر غزیدلې سرک بیرته کندو کفر شوی دی او د سمکنی او ترمن د جنخیرو غزیدلې سرک د اندازې زیات کندو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوی دی. ګردونه دومره زیات دي باید پاملرنه ورته وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې تر پایه یو راپور پاتې دی چې هغه هم نړیواله مسله ده. تاسو یې اوریدو ته رابولم. لرغونپوهانو په مصر کې د فرعونیانو یو معبد موندلی چې لرغونتیا یې د دوی په وینا څلور سوه کلونو ته رسیږي. دغه معبد قاهرې ته نږدې د سقاره په نوم د اهرامونو په منځ کې موندل شوی دی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد سالی څخه واورئ.
مصری لرغونپوهان وایي دغه معبد چې د لرغوني یونان د فرعونیانو د دربار په لوی کاهن پورې اړه لري په سقاره سیمه کې 4400 کاله دغه سی پروت وو. معبد په دې موده کې ډېر تخریب شوی نه دی. د سقاره په نوم د اهرامونو ساحې ته نږدې موندل شوی دی. پر دیوالونو یې رنګه هیروګلیف خطونه او د فرعونیانو تراشل شوې مجسمې ښکاري. لرغونپوهانو دغه معبد د خپل ډول له مخې ډېر بې ساری بللی دی. د مصر د لرغونو آثارو د عالي شورا مشر مصطفی وزیری په معبد کې دننه د دغه معبد او هلته د لیکل سویو خطونو او حکاکیو د تشریح پر مهال وویل
مناظر النصوص اللي موجوده فيها
دلته هغه متنونه ګورو چې ورزنه ژوند او د دې مقبرې یا معبد د خوند ژوند حال بیانوي. د بوتانو جوړولو د صنعت په اړه معلومات راکوي. د شپې لږ غون کې د کانسر ته ودی او تبيج شوی کس حالت خي. دغه حکاکی شوی تصویرونه د کولالۍ صنعت او د قربانۍ ننداره وړاندې کوي. دوی ټول د لرغونی زمانې په خوانی ځنګړتیاوې خي. په ځنګړي ډول د پنځمې کورنۍ خصوصیات بیانوي.
دغه مندل سوی معبد د دیوالونو ډبرلیکونه د فرعونیانو د پنځمې کورنۍ دود دستور رواجونه او نور هنرونه بیانوي. پنځمه کورنۍ د فرعونی شاهانو هغه کورنۍ ده چې تر مخکنیو کورنیو وروسته یې پر مصر واکمني درلوده. د لرغونو آثارو د عالي شورا د علمي څانګې مشر محمد السیدی وویل
اهم بيميز المقبره بمناظر الاوفرنج تيبل او تقدمه
دي مقبره يا معبد تر ټولو مهمه ځانګړتیا ده چې د قرباني وړاندې کولو مراسم خي. موږ یو سخندر چې دلته ولاړ دی وینو نو مقبره خاوند هم ښکاری عینان لکه زموږ په وړاندې شې دا صحنه روانه وي. دوی په غټ حجم کې انزور شوی. دا حقاکی ډیره لوی ده. د مقبره خاوند نوم هم پر معبد حقاکی شوی. موږ له اوګدي مدیره هيڅ داسې مجسمه نه ویلې دلی.
د مخبري پر بل اخوا څلور ویشت لوی مجسمه ښکاری چی پر یوه لویه ډبره د مقبرې د خاوند او د هغه د کورنۍ د غړو انځورونه ورباندې تراشل سوي دي. په مصر کې لرغونپوهان په پام کې لري چې په راروانو څو میاشتو کې د دې مقبرې شاوخوا ساحه ژوره وکیني او تمه لري چې ښایي نور لرغوني آثار او ساحې هم پیدا کړي. دوی تمه لري چې ښایي وکولی سي د نورو لرغونو آثارو تر څنګ د مقبرې د خاوند تابوت هم پیدا کړي.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د نننۍ ماخمنۍ پښتو خبری مجله پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. په دې خبری مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. ستړی ستومانه سټوډیو ته را رسیدلی
نه تکل صاحب مونده خو نیستم، شما مونده نباشین. گزارش اخیری تا